زیار مندل شوی د مسعود او بهرام شاه د چلیو په خوا کې له خاورو راستل شوی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پوهنې رئیس عبدالقادر تیموری باختر اجانس ته ویلی دی چې په غزنی ښار کې د وری په میاشت کې پیل شوی پلټنې به د جوزا تر پایه ادامه عمومي.
د نړۍ هنداره هغه جغرافیایي دائرۃ المعارف دی چې نستړی کیدونکو محقق احسان الله اریانزی وربندی کابو درې لسیزې کار کړی دی. په دې څو ټوکیز کتاب کې د دنیا ټول ملکونه په تفصیل سره معرفي شوي دي. ښاغلی اریانزی دغه دائرۃ المعارف څو کاله پخوا بشپړ او له هغه وروسته ناشرانو څو ځله چاپ کړ. احسان الله اریانزی اوس د نویو معلوماتو او تحولاتو په رڼا کې د خپل دې اثر په بیا کتنه بوخت دی. د بیا کتل شوی متن د آسیا برخه همدا څو اونۍ د مخه په حمل میاشت کې چاپ شوه. دی هیله من دی چې په راتلونکي یو کال یا څه باندې موده کې به یې بیا کتنه بشپړه او ټول ټوکونه به یې په شپږ زره مخونو کې چاپ شي. احسان الله اریانزی به د خپل جغرافیایي دائرۃ المعارف په باره کې تر خبرو د مخه دا راته ووایي چې له لیکوالي سره یې څنګه دلچسپي پیدا شوه.
د کتاب او قلم سازمان د آشنایی کار د استادانو حبیب الله رفیع او زلمی او ادمال او بیا د دوی په واسطه باندې د مشرانو استادانو که بینوا صاحب عبد الله حبیبي صاحب نو په دغه آشنایی کې دغه مینه زما سره پیدا شوه. د کتاب د لوستلو بیا وروسته وروسته د لیکلو او د ژباړې اول که دا معلومدار داستانونه و د داستانونو درې مجموعې چاپ شوي دي چې غالبا پنځه شپېته لنډې کیسې پکې دي. که وخت ولرم اوس به زه دا کار وکړم. لام هم د لنډو کیسو سره مینه شته. اوس هم لولم. اوس هم که داسې یو ځای ته لاړ شم لکه دا د کندوز غونډۍ چې دي که نه په دې یا د آمو سیند غاړه د پسرلي په میاشت کې یا د کوچیانو خیمې ووینم یا دغه د طبیعت سره ځان ډېر زیات نږدې احساس کړم. یعنی یقین وکړم په خپل وجود کې یو بدلون وینم. یعنې زړه مې غواړي داسې یو قلم او کاغذ راواخلم د شاوخوا ته وګورم یو څه ولیکم
ادبیاتو ته مخه کې. زه هم لنډې کیسې لیکم او پخوا مې ډېرې لیکلې خو ګمان کوم داستان لیکل سخته کار ده. د نور تحقیقات اسانه دي څنګه په دې هغه کې ته شریک
د ادبیات تخلیقی برخه معلومدار لیکل ډېر لوی ظرفیت غواړي او سخت کار دی. داستان په موارد کې زما خپله شخصي تجربه دا ده چې دا اوس هم دا سوژې له ما سره شته چې په هغې باندې شل کاله وتلی دي خو لا لیکل شوې نه ده. یو موضوع یو ځای کې ووینم فکر وکړم چې دې ته یوه سریزه را جوړه کړو یو قهرمان ورته پیدا کړو یو پایل ته ورسېږي یو شی جوړېږي. خو دا هم زما په ذهن کې وي هم په یاداشتونو کې وي. بیا په یو وخت کې یو بل کتاب ولولم یو شی د هغې سره راواخلم دې سره کېږدم. یو ځای کې په ټلویزیون باندې یا په فلم کې یوه صحنه ووینم چې د هغې سره نږدې وي نو یوه ټوټه د هغې نه واخلم هلته ورسره کېږدم. دغه سوژې کېدای شي ما سره تر دې شو زیاتو پرتې وي او په ځینو باندې شلو کالو زیات وخت وتلی خو لا تر اوسه پوره بشپړه شوې نه.
ښاغلی اریانزی له داستانونو به چې ستاسې د فرهنګي کارونو یوه مهمه برخه ده راتیر سو او جغرافیه ته براسو. د جغرافیه پیسې کې چې تاسو کوم کار کړی دی د ډیرو په نظر باندې په افغانستان کې ساری نه لري. د ټولې دنیا جغرافیه لیکل د ټولو ملکونو هغه هم طبیعي جغرافیه هم سیاسي جغرافیه هم اقتصادي جغرافیه او هغه هم په څو زره مخونو کې ټول مخونه څومره دي؟
دا اوس کوم کار روان دی او دا به په آینده یو کال کې بشپړیږي. دا به شپږ زره مخه وي
ټولې قارې د دنیا به احاطه کړي. نو خبرې به په دې وکړو د دې کار تاریخچه بیان کړي څه وخت هم ورپام سول څه وخت هم شروع وکړو کوم ځای ته رسیدلی یاست؟
دا د داود خان مرحوم د ولسمشرۍ دور سیکل نو زب کابل پوانتون که محصل و ما او داود خان مرحوم غوښتل چې خپل وکلان پلان د تطبیق لپاره په دې محصل باندې فشار دومره زیات وي چې دوی بیل درس وصل نه بلکې پر چته متوجه نه وي. غوښتل چې تکړه انجینران وروزی او طب ډاکتران او هغه کسان چې په ساحه کې د اوبو د بند په جوړولو باندې کار وکړي. او د زه د اقتصاد فاکولټه کې وم. موږ به د سهار نه تر ماښامه پورې په دې فاکولټه کې مصروف وو او ډېر ځله به چې موږ کور ته رسو ماخوستن به وو. ما مور و پلار به د ماخوستن لمونځ هم کړی و زه به د فاکولټې نه تلم. بیا به پروژې وي او بیا به لوستلو. اما په عین حال که چون زما د استادانو رفیع صاحبه وي او اتمال دوی سره روابط وو دا د دې خواته هم کشیدم لکه د کتاب لوستلو خواته د ادبیاتو خواته د فولکلور خواته هلته د درس محیط وو دلته د ملګرتیا او د روابطو مسله وه. زما پیادیږي چې لکه رفیع صاحب ماته ویلي وو چې که زه د افغانستان په ولایاتو کې دا د واده بدل راټول کړم او دغه سند چې په مړي باندې ویل کېږي او هغه سندرې چې ځوانانو په تړنونو کې وایي او لکه متلونه راټول کړو د دې نه مجموعې جوړې کړو. خو ما فکر کوم زه به ډېر د دې کار دپاره نه وم جوړ. په یواځ کې مې دغه د نړۍ هنداره ته توجه واړوله. هغه واقع د کابل په بازار کې انګلیسي کتابونه خو لږ و، خو د ایران چاپ کتابونه چې راتلل نو په دې کې یو کتاب و جغرافیه کامل جهان د حبیب الله شاملوی لیکنه وه، او زما په یادېږي چې کوم کتاب د ما سره و هغه یولسم چاپ و. اوس دا کتاب نه چاپېږي. په دې کې د نړۍ هېوادونه داسې په دوه درې او څلورو پاڼو کې معرفي شوي و. اما ډېر لنډ طبیعي جغرافیه وه، بشري جغرافیه وه، سیاسي جغرافیه و، تاریخ لکه یو پاراګراف. نو ما داسې فکر کوه چې په افغانستان کې خو د کتابونو په برخه کې کمبود فوق العاده ډېر دی، خو زه به داسې یو کار ته ملا وتړم چې هغه مې په وس پوره وي. په هماغه وخت کې جناب استاد رفیع صاحب یو کتاب لیکلو پښتو پانګه، په دې کې دا د پښتو چاپ شوي کتابونه لنډه پېژندګلوي راوسته، او ما ورسره کومک وکړ د پکنویس کې. غالبا د پښتو چاپ شوي کتابونو شمېر له یو زر نه اوښت، او د ټول افغانستان همدغه وزه په دري ژبه کې هم شاید د زرو نه به لږ زیات و یا به کم و. خو موضوعي ویش د دغه کتاب خوشنی کوونکی و، لکه د علومو برخه په دې کتاب کې د شپږ اتو نه زیاته نه وه. یو استاد و شهزاد یعقوبی په ننګرهار کې چې د په طب کې په پښتو ژبه کتابونه لیکلي وو، او زه لاړم او دا کتابونه پیدا کړل. د رفیع صاحب د شخصي ملاحظې دپاره مې کابل ته راوړل، او تر اوسه پورې زه هغه استاد یو احترام لرم، ځکه چې د علم په ژبه کې راوستلی و. نو ما فکر کوم زه به داسې یو کار وکړم چې هغه زموږ دغه ځوان نسل ته ګټه ورسوي. په همدې خاطر باندې دغه دی کار وکړم چې احساس را شروع کړو د مکتب را شروع کړو د پوهنتون او د ماسترۍ او دکتورا مسله په افغانستان کې عامه کړو. کله چې موږ په پاکستاندار چې خلک په نور دنیا کې ژوند کوي موږ هم ځان هغه ته ورسو.
نو تاسو ول چې د داوود خان مرحوم په زمانه کې دا فکر در سره و، آیا په هغه وخت کې عملی کار شروع کو کنه عملی کار وروسته شروع کو؟
عمر ما خزونه چې په هغه وخت کې موجود و، مثال خبره زلاړم په کابل کې چې کوم سفارتونه و ټول د مراجعه وکړه، د شمالي کوریا سفارت، د جنوبي کوریا، د چین او د مصر، د ټولو زوارلم او د دیوادونو په ارتباط معلومات سره وختل، ځینو په انګلیزي ژبه، ځینو په عربي ژبه. کتابونه ما په اختیار کې راکړل، او څه کتابونه چې کابل بازار کې پیدا کېدل د ایران راتلل دا هم سره راټول کړل، او ما په هغه وخت عملا کار شروع کړی و. د چاپ زمینه هغه وخت برابر شوه، زه په پېښور کې مهاجر وم، او زه ورسره یو د صافي صاحب دفتر، او یو دوه فایله چې تقریبا اته سوه نه سوه لیکل شوې پاڼې وې، د آسیا او د اروپا او د امریکا او د افریقا او اسټرالیا ټول سره ګډې وې. دا فایلونه مې ځان سره یوړل. هغلته ننګ یوسفزی صاحب مرحوم په دفتر کې تشریف درلود، ما ورته چې ما داسې یو کار کړی دی، په دې باندې اوس شل کاله وتلی دی، دا ارقام ډېر زاړه دي، بیا لیکل غواړي خو ماخذونه ما سره شته، زه کولی شم دې ته وخت وباسم او دا کتاب بشپړ کړم که تاسو راسره کومک وکړئ د چا په برخه کې. بیا دوی وویل چې په همدې هفته کې موږ متوجه وو چې داسې یو کمبود شته. په خپل دفتر کې مې شاته وظیفه ورکړې وه چې یو لنډکی غوندې کتاب د دنیا د پېژندګلوۍ په باره کې پښتو باندې برابر شي، خو چې کله ما د خپل مواد ورته وښودل بیا واقعا ډېر تشویق کړم، او بیا مغه ورځ نه بیا ما د دې کتاب په اساسي لیکلو باندې شروع وکړه. او اول ټوکې په کال 2000 کې د صافي صاحب دفتر نه چاپ شو، چې هغه بیا په 2003 کې بیا چاپ شو، دی په روسه کال 2012 کې بیا چاپ شو.
اول ټوک د آسیا ده،
اول ټوک آسیا دی، ځکه چې افغانستان کې راتلو نو مازه کې آسیا ټوک اول نیولی و. په اول ځل چاپ کې چې 2000 نه شروع شو ته 2015 پورې، دا کتاب خو د 2000 نه ته 2015 پورې یو ځل چاپ شو، او په دې منځ کې آسیا بیا چاپ شو، افریقا بیا چاپ شو، استرالیا بیا چاپ شو، آسیا بیا چاپ شو. بیا لکه مخکې شما عرض وکړه، لکه زه خبر د جغرافیه شاګرد نه یم، نو ما فکر وکړ چې کیدای شي په مسلکي لحاظ په دې کتاب کې څه نیمګړتیاوې وي. بیا مې یو دوه کاله مخکې په کابل کې د پوهنتونونو د علومو د اکاډمۍ او د ځینو ښوونځیو د جغرافیه د استادانو یو سیمینار خپل شخصي ابتکار باندې را دعوت کړ چې ځان ما داسې یو کار کړی دی، اما زه مسلکي انسان نه یم، راځئ ما ته مشوره راکړئ چې که دا کتاب بیا لیکو څه باید پکې وکړو. نو بیا مې د استادانو په مشوره باندې چې مخصوص ریاست هغه کوي د ټیم وانس غلام جیلانی عارف شخبرات څلوي کړه، نو استاد د جغرافي لور تاثیرات لري او شل ډیر جول د کتابونه لیکلي. نو بیا دوی د ما سره مرسته وکړه، او یو نوې هغه ورته جوړ کړ، یو نوې فهرست هم د کار ورته جوړ کړ. پاینال کې ما به د کوټه نه او د بلخ نه او د هرات نه او د قندهار او د هلمند ټلیفون نه راتل چې دا کتاب مو په سګیر زونه شو پیدا کولای. تاسو معلومه ده لوستل کتاب نه دی، خو یو ریفرنس دی، یو ځکه یو سیل راځي، یو ځکه یو کودتا کې، یو ځکه یو کورنۍ جګړه پېښې کې په یو هیواد کې تاسو راخلې سابق ټول هلته پراته دي، دغه نوې پېښه چې ورسره یو ځای کړي نو دغه هیواد په ارتباط یا یو پېژندګلوي یا یو سیاسي مقاله یو شی نه جوړېدای شي. بیا په 2011 کې د دې کتاب بیا لیکل ته فیصله وکړه.
له سره د نویو د لاس کله کې کوم تغیرات راغلي وو، او زمنا د میتودولوژي په یسه کې چې د استادانو کوم مشورې درکړې وي دغه پرانا کې دي
کاملا. مثلا دوی مشوره دا و چې باید افغانستان او دغه مطلوب هیواد پیژندګلوي بحث په دې کې زیات شي. دوی مشوره دا وځ دغه ټولنیز پرمختیا بحث باید پدې کې ویل کې په یو هیواد کې د سواد مسله او د ښوونځي او د پوهنتونونو او د شاګردانو او د استادانو د ښځې مسله په ټولنه کې او په قانون کې د روغتیا مسله د ځوانانو لپاره
دوی غوښتل چې په بشري جغرافیه ډیر کار وسی.
دا برخه د استادانو په مشوره کې ورزیاته کړه او زمان دغه نوې کتابونه چې په دنیا کې چاپیږي لکه المناک په امریکا کې چاپیږي هر کال په ډېر لوړ تیراژ باندې په انټرنیټ کې چې کوم مواد یو ډېر پریمانه دي دې ته هم لاسرسی پیدا کړ. نو بیا په بیا لیکلو باندې شروع وکړه. په هغه اول ځل د آسیا کتاب و 110 مخه او دا شوه تقریبا 1300 مخه.
تر څه وخت پرې به ټول تکمیل کړي؟
آسیا خو پروسا کال په 2012 کې اوسله چاپ شو او چې بیا ډېر زر د بازار نه پورته شو. نو اوس په دوه میاشتو کې لکه په مارچ دا کتاب بیا چاپ شوی دی. استرالیا اوس چاپ نه راوتلې ده. په افریقا باندې موږ هم اوس کار کوو او تقریبا 15% کار بشپړ شوی دغه په تعقیب اروپا وي او بیا به امریکا وي. بیا چې کله دا 15 ټوکا تکمیل شول په شپږ زره مخو کې اوس موږ د دې درې ژبې کار شروع کړی دی. ځکه دا هم د مغو استادانو د سیمینار
چې غواړي ترجمه
یې یو فیصله وه. همدا اوس یو دوه مېرمنې په ترجمه باندې مصروفې دي چې دوی خپله درې ژبې دي او الحمدلله پښتو باندې روانې خبرې کولی شي، ادبیات هم ښه دي. نو موږ غواړو چې دا کتاب په 2014 پورې په دواړو ژبو په 2000 مخونو کې
بازار کې موجود دي. شغله آریانزای په دې کتاب کې په زرګونو نمونه دي، د شارونو، د غرونو، د سندونو، د درو معمولا معادل پیدا کول چې په پښتو کې څه ورته ولیکو دا یو جنجال دی. زه خپل یو شخصي خاطره درته وایم. ګومان کوم یو 15 کاله پخوا به و یا به 40 کاله پخوا و، د ارمنی ادبیاتو یو کتاب په ګوتو راغی، د ولسي ادبیاتو و، په انګریزي و. په دې کې مې ځینې شیان انتخاب کړل، ترجمه مې کړل. کیسې به قصه ولا په هغه کې یو شارې علی پونو میشي. ما فکر وکړو مال ارمنیان خو ډېر زوړ تاریخ هم لري او دا به د ارمنستان کوم شارې یا به ځینې شارونه یې اساطیري موجودیت لري، افسانوي خو یې نه. جبل سا، جبل قا شته نه، خو په افسانو کې خو شته. نو دې ته مې څه اهمیت ورنکړو، مال علی پونو ولیکو. دوه درې کاله مخکې مې دغه د نقلونو کتاب چاپاو، د زرو هندارو کور، په هغه کې مې دغه قصه کې چې دغه شار راغله د علی پو په نامه راوخیستو. دغه تیرو دوه کلونو کې چې په سوریه کې لبد مرخه کورنۍ جګړه روانه ده، پرې خبرونه کې مو اوریدل، پرې راپورونه کې مو ولوستل. علی پو خو حلب ته وایي او حلب په اسلامي دنیا کې زموږ په ادبیاتو کې، زموږ په فرهنګ کې څومره مهم مقام لري او ما دې ته نه پام سوي. په هر حال اشتباه وسوه. اوس غواړم خپل دغه تجربه له تاسو سره شریک کړم. دا چې مشکل سره مخامخ کې نه پدې کار کې
د کتاب سریز کې یو ځکه دا موضوع ما ذکر کړم، دا چې کېدای شي د ځینو اشخاصو سیمو د تلفظ په ارتباط یو تفاوت موجود وي. ځکه کله چې فرانسوي ژبه راوخلې یا د انګلیسي راوخلې د عین خار د نامه په تلفظ کې مشکل وي. په همدې خاطر موږ په دې کتاب کې چیرته چې د خارونو نوم راغلی، د بندرونو نوم راغلی، د سیاسي احزابو نومونه راغلي، نو اغلته بیا هغه معادل انګریزي نومونه ورسره وصل دي.
انګریزي سره خو بیا هم مجبور شوی چې هغه د پښتو هغه د ورته لیکلی تلفظ ورته لیکلی
هغه
تلفظ فرزن په همدغه ستاسو په کتاب کې دریاب دی، ډیر مشهور دریاب دی، پنجاب خواته بهیږي. تاسو لیکلی دی ستلج په واو هم لیکلی دی. مشتی یادیږي د مکتب کتابونه کې بم واو نور کاو
واو بنوب
دی. زه فکر کوم په اردو کې هم چې دالیکي چې البته د اردو ژبه له سیمې سره تعلق لري، دا دریاب په هغه کې واو نور کوي. سیم ته په انګریزي کې څه یو خري اس یو او یو ضرور نه ده چې د واو आवाज دی ورکی، کله کله د فتحي आवाज ورکی. نو زه نه پېژم چې تاسو بیا هغه څنګه یې په دې کې
یو ظریف موضوع ته اشاره وکړه. دا څه مشکل کېدای شي د کتاب زینو بخو کې وي چې دلیل ما هغه د تلفظ تفاوتونه راځي کېدلای دی. په دې خاطر هم دغه چا د پاره چې ډېر متجسس وي، دغه ته پاره د ټول دغه نمونه سره انګلیسي کلمات هم راوړي دي چکه ته مراجعه وکړي چې دغه نه شي جوړیږي لا واو سره سم راځي یا لا به واو سره راځي.
شغله ریانځي زه د تصور کوم چې افغانستان په خوا له دې کورونی او جګړو لمخه د نمونو لپاره یو معیار درلود، نیمګړی به وو خو معیار وو. موږ به نمونه په افغاني شکل تلفظ کول د دنیا د ملکونو د شهرونو. فرضاً ایرانیان وای مکزیک، پاکستانیان وای مکسیکو، موږ به ویل مکسیکو. مکسیکو مم نویل، مکزیک مم نویل. اوس په دې رسنوی کې دغه معیار
صدمه لیدلې ده.
هغه
خپل یو معیارم درلود، یو افغاني یو وحدت وو په افغانستان کې. په دې ساحه کې زه ګمان کوم اوس د رسنیو کې دا ډېر نه مراتیږي. څنګه تاسو دغه موضوع ته هم پام کړی دی په خپل کتاب کې؟